دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه میومنې اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو په یو جرګه کې له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي او ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان له لوري د جرګي لپاره ټاکل سوو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستې پر مهال د تورخم کشالې د هواري لپاره له یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوې ده. په دې غونډه کې د دواړو خواوو د قبایلي مشرانو ترڅنګ سوداګرو، دینی عالمانو، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو مشرانو او ترانسپورټرانو شریکت کړی و. په جرګه کې د پاکستان له خوا یو قبایلی مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شنواری مشال راډیو ته وویل
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندې شي بیا په متنازع ځای کې کار کیږي دا غي بند شو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړه چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښتی دی. د تورخم لاره د فروری له ویشتمې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې ده چې طالب ځواکونه په سفري نقطه کې په لنجمنه سیمه کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي، خو طالب چارواکي دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې وسلوالو دوه پولیس وشل دي. د ځایي پولیسو یو چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې وژل سوي دواړه پولیس د خیبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو غړي وو چې نن سهار له خپل کلی بړو څخه په کواټ ښار کې خپل دفتر ته پر موټر سایکل روانو او له تاند ډیم سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د جمعی حقانیه برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټه کې د جمعی حقانیه د وژل سوي متمم مولانا احمد الحق د فاتح پر موقع ویل چې د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدی او نه هم د په وینا دا جهاد دی. نموړي پر دغه مهال زیاته کړه چې دا تور طوفان به تیریږي او د په وینا دا مدرسې او دینی علما به پاتې وي. د یادونی ورده چې د فروری پر 28مه د جمعې لمانځه وروسته د جماعت مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حمید الحق په ګډون اووه تنه وژل سوي او یو شمیر ژوبل سوي وو. دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان ګډي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یو رسمي مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سینټ شریک غونډه رابللې ده. تمه ده چې ولسمشر زرداري به په خپله وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د آئین د 65مې مادې له مخې ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډي غونډې ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې اترې کیږي. د درې کلنې شخړې د حل په اړه دغه خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تیرې میاشتې تر ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. زیلنسکی وویل چې چی اوکراین پا بش پر دول رغند خبرو اترو تا جمنده خو غواړي چی ده هغی گتی پا سمتوگ پا پام کیونی ولسی. ده سعودی عرب پا جده شارکی پا دی خبرو اترو که ده منزنی ختیز لپاره ده امریکا استازی ستیو ویتکوف ویلی چی واشنگتن غواړي ده سولی ده موافقی او لمرنی اوربند لپاره یو چوکات جوړ کړي. ده خبرونو پای تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره له پاکستان او افغانستان دواړو غاړو قبایلي مشرانو په یو جرګه کې یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي.
خیبر پختونخوا د مشرانو سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پرې څه کوي.
مولانا فضلرحمن په حقانیه مدرسې کې سوي برید ته په اشاره ویلي چې د مسلمانانو وژل جهاد نه دی. د جنوبي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو د پټوار نظام غوښتنه کړې ده.
په 2018 کې میزم شوي افاټا زم د قومیز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنټ د پچاتو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د پټوار سیستم دی چې دار وایي.
او د افغانستان په خوست کې د کرکټ بیټونو یو نوی کارخانه په کار پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمیش غړي مخکې خارې پاکستان یو بل هیواد نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته موږ خپل بیټ پرمیش ورته جوړو.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ځایی مشرانو د مارچ پر نهمه ناوخته په تورخم کې لیده کاته کړي او د تورخم لارې خلاصولو لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړي دي. دا جرګه په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې جوړ شوې وه چې پکې د پاکستان لخوا 15 او د افغانستان لخوا 21 کسانو ګډون کړی و. دا جرګه په داسې حال کې سوې چې د فروری له 1 راهیسې د نوو مورچو او تاسیساتو جوړولو پر سر د تورخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې دی د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې دی امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې دی په نو پوستو او تاسیساتو جوړول باندې کار درول شي.
جرګې دا خبره وکړه چې د روایاتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو الته په اول فرصت کې چې اوربندې شي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غې بند شو شي چې الته امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي. ښه ماحول کې وشو او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلې وه هغو یو ورځ دوه ټیم وغوښته چې مونږ خپلو چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لوري نه په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته وویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید و شرط څخه اوربند شي، دستبندي شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو، نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکوو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار په دریز باندې بیا هم موږ غوښتنه کوو چې لاره خلاصه شي، دستبندي وشي او دغه نور مسایل چې دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچیرې په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشو چې د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفر نقطه کې پلانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپلو حدودو کې پوستې او تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي. په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د مسلمانانو د مذهبي عالمانو وژنه جهاد نه بلکې د پوینا ترخګری ده. نوموړي د خبرې د مارچ پر نهمه په نوشار کې د اکوړي خټک په حقانی مدرسه کې د وینا پر مهال کړی دی. په یاد مدرسه کې د فروری په 28مه په یو ځانمرګي برید کې د مدرسې موتمی مولانا امیدالحق او ځینې نور کسان وژل شوي او ټپي شوي وو. بلخوا څېړونکي وایي که مذهبي ګوندونه د ترهګرۍ د ټولو پیښو په اړه یو شان دریځ ولري نو پر ریاست به یې هم د مخنیوي لپاره فشار زیات سي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړي کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وژنې وروسته د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے
دا ٹوپک شدہ یو مسلمان او دا یو عالم دین پزت استعمالی گی دا ستاسو جذبات کی دیشی او دا ستاسو تنگ نظری کی دیشی دا د یو سازش سبب کی دیشی لیکن دا جہاد نشی کی دے او دا ترہگری دا
لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمن په خپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي ګوندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے حضر شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچی په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ د تزاد ته پخپل سینه کې زې مور کوي دا توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینه میں جگہ مت دیجئے یہ کالی آندھیاں ہیں آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل نو هغه وخت مذهبي وندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي اوس پکار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
پکار ده چې دغه وخت دا خبره کړې وو اوس یو کړه ډیره درسته ایت پکار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې نه لبه مسله کیږي کنه هم دغه شندې په خپل پر دې کین په دې مسله نه کیږي. مولانا صاحب ما خبرو کړ چې کم مخ کې ډیرو سیاسي مشرانو کړو پکار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې یو شي دغه جوړ دا خبره بالکل ډوړو اړو منله سیاسي مشرانو کمپارس مشران آقای پخوان منالا جده جهاد داره فساد دی و مولانا حسن جان به دوز رشپگم که دنه ننولس که لوران دی ویلیو خب بیا مولانا به نمانالا پکار داره جوست مولانا د سیاسی مشران سر کیلی او یو متفقه پیسلو کی نو علب و مسلال کی او دی با پریاستی دارو باندی زور چی کده یوازی یوازی کی گی نویست کی گی
پا دی رستیو کی پا خیبر پختونخوا بلوچستان کی دا وصلوالو فعالیتونا زیاد شوی دی پا اسلام آباد کی دا پاکستان دا شخرو او امنیتی متعلیاتو دا مرکز دا تیر کل دا راپور ترمخا دا دوزره درشتم پا مقابله کی پا دوزره سدیرشتم کی وصلوال بریدونا او یا پیسده زیاد شوی و چې پکې 95 پیسده بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی و.
غلام غوسو چې رپورټ وړاندې کاوه د کوچنیو بوزرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د شخړو مخنیوي په موخه د مځکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه سیمه کې د مځکې پر سر د وزیرو قبیلې ځلیخیلو غنیخیلو دریخیلو او سرکیخیلو خلکو ترمنځ نښتې هم سوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزې ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال رډي ته ویلي چې په سیمه کې د قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر د اختلافات ختمول لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برخه کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص سویایي
وزیرستان کے ویس ہاں دے درے کو میں پمانس کے خڑا را ہونا دو میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار دے مش پہ علاقہ کے اکسے دے غنڈاک مسالہ بیا وقت سے دے دمتوڑی سارا بیا وقت سے دے گرگرے ہی شو کی علاقہ کے پا 2018 کے میز زمشوی ای فاتا زم دو کوئی میز دے پٹوار سسٹم نشتا گورنمنٹ تا ویس پچار دو صوبائی حکومت تا چہ دائی پہ علاقہ کے چہ دا کین پٹوار سسٹم دائی چہ دارو والی
دے اونا سیمے یو بلو سی دن کی خبریں ہم وروئی چې دا وخت په ضلع کښې د کیم کومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه. دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کیم وزیر کومینا د زلیخیل کتریخیل غنیخیل دینور په ورسره سرکیخیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د میز ملکیت دی تریخیل غنیخیل دینور وایي چې د میز ملکیت دی خو دا بنده یې پر مرکزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څه زخمین په کښې شوي وي خو بهرحاله دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې هغه نه درخواست نیسکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریڈیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په برخه کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېره حده پورې حل شوه بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپلو خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمني یعنې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه راغلي دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغه به انشاءالله موږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کول بنه چار راونه دو
سیم سره د امریکا کړی هدو په پټوار باندې ډېر کور کړی دی انشاءالله دغه مش په ټینیو کې کېږي نو پټوارو بیا یې او زه دغه د تور د ریډیو په واسطه سره زه د لور پاپر باندې په څوره ژوې ګورې چې دي چې دی د الیجیبل وي دلته پېښور کښې د دغې کورسینه کېږي د پټوار ول د مش اکثر خل د دښي سره پوی نه دی نو زه دا ژه هم پېکه چې دی د دا کورس وکړو بیا هغه ته دی د پټوار د ټیسټ دپاره دی د الیجیبل وي چې تکړه کسان روالي د وطن کسان هم وي بیا دا پاسیبل دو چې خپل خل په کښې روشي په پټوار کښې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د کومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پاکستان حکومت یو خو د پیسو له نړیوال صندوق څخه په دې شرط پورخلی چې خرڅونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارو کې به نیچکاري کوي، خو بل خوا یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې د کابینې د غړو شمیر اوس 33 تر رسیدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصاد پوهان وایي چې د کابینې غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړي ژمنې خلاف ورزی ده. نور تفصیل د راشد خټک پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي، حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 33 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول پکار دي، اخو د پروینشل سبجکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، د ما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بل توکي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پالے اور پس پا ببلے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر اتاولا تارر سور زیولان دے دغه نیوکو پا زواب کی ویلی و چی وزیر ازم او وفاقی وزیران معاشونه نا اخلی. د قانون وزیر نظیر تارر هم یوی خبری غونده تا دغه خبره کرده و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں
اور د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دی، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس دا چې تاسو ستاسو کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو منسٹر کے درے درے وزیران دی دیوی چھ مونگ سو پے یا تنخواہ گان نہ واڑو پدی ملک خوب مسئلہ دادا کنا چھ خبر خود تنخواہ گان ہونا دا آگے وزارت سرا جے کہ میں خرچی دی پاگے بان خود اس کمپرومائز ہونا شو آ خرچے شہانہ خرچے روانے دی کنا دیکھو تنخواہ گان تو ناس نہ دی دا آگا او دو سر جے کم میں مراد تھی اور کم فائدے دی ناجائز فائدے اچتائی اناغا دے ملک تکلیف تھے آگا دے عوام تو تکلیف تھے
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو کله موږ بچی مریضه بیو غاره د لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد بھی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو بناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم آمن زموں گا آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنی بجے اور ادائیسی
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژندل شوي وسلوالو د نایي پر یو دکان ډزې کړې دي چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چاراکولي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سند صوبې سره دی د پیښې موري لاچان نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 500 کیلومتر لري و سویل لور ته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي چې له امله په امام کې کار کوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګنده وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای رسیدلی او په پیش کې د وزل سو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاسه وځای روغتون ته رسولی دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې و خبريالانو ته ویلي دي چې په پیش کې د مړ سو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخت خوشنشکره سوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرند له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په ګوارګو کې د بېګنا مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه ناکامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیشه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهی چاته په صوبه کې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي. بل پلو ته پولیسو او امنیتي سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه ورده چې په صبح کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په څلورمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې د صوبې د ایتکس کمیټي غونډه هم شوې وه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې صوبایي حکومت به په صبح کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي، او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو امر هم کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې دي. لنډې د مې وروسته به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماښام له شپږو تر اوو، د ماسکوتن له نهو تر لسو، او د شپې له یولسو تر دولسو بجو.
مشال ریډیو ته وجهسته اوسم د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان لوري د جرګې لپاره ټاکل سو مشرانو بیګا په تورخم کې د ناستي پر مهال د تورخم کشالي هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه کړي دي. د غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې سوي ده. په غونډه کې شریک شاه خالد چنواری مشال رډي ته ویل چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دې وړاندیزونو د رسول لپاره دوه ورځې وخت غوښته دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژل دي. د ځای پولیسو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس نن سهار هغه مهال وژل سوي چې دفتر ته روان و. چا د دې پیر ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د جامع اکانیا برید کوونکي مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نموړي پرون په اکوړه خټک کې د جامع اکانیا د وژل سوي موتمم مولانا حمید الحق د فاتح پر مراسمو کې دا خبرې کړې دي. نموړي ویلي د عالمانو وژونکو ته مجاهد نسی ویل کېدای، بلکې د ده په وینا دا جهاد هم نه دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري سوي یوې اعلامیې لمخې ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه په دې ربللې چې د پاکستان له آئین سره سم د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سنټ شریکه غونډه کوي. او ټاکل شوی دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سعودي عربستان ته لاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ سبا هلته مهمې خبرې کیږي. مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو کسانو ترمنځ نښتې سوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ څخه وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوښښونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوشی کار په توګه قتل کیږي. انسی اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوری دورستو په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوي ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل. واقع واغست او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبوره کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څیړونکي کولن کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروستو تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقه ییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برطانیا میشته ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری اژانس د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله دا خبره تایید کړې چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي د هغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په ګډون د هغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشق شاوخوا شل کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ د لرې کېدو غوښتنه کوي. څیړونکي کولن کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقعه پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بیوزله او کم اجرت اخیستونکو کورنیو لپاره د وړیا شمسی نظام ورکولو پروژې پرانیسته کړې ده. په پروژې لپاره د صوبې 25,00,000 څخه زیاتو خلکو رجسټریشن کړی و. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 45,000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15,500 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,10,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې دیرش زره شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قوراندازي
کېږي.
د پاور اینڈ انرجی ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي چې به پکې یو بیټری، د لمر په رڼا چلیدونکي شیشې، پکې او بلبونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمې د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمونږ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلای کړي او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کړي. دا مونږ کړي دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچ یو ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره. خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده. هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترې ورسي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خیبر پښتونخوا د کوزه او رکزیو غنو قبایلی مشرانو په یو جرګه کې پر حکومت راغ کړی دی چې باید د اورکزو پاتې سرکاري دفترونه هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال سي، چې د دوی په وینا د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه سي. جرګي مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړ شوي غونډې ته وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر شپږمه نیټه د بر اورکزو مشرانو د اورکزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړ کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې تر څو پوری د بر اورکزو اوسیدونکو په مشوره د یاد ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای نوی ټاکل شوی د یاد ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو کې پاتې سي. ممتاز بنګش نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا کوزه اورکزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړي باید د اورکزو پاتې سرکړي دفترونه دي زر تر زره د کوزه اورکزو کلی تحصیل ته انتقال شي، چې د سیلي اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکړي دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورکزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاری دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر او رغزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه، او د سرکاري دفترونو کوز او رغزو ته په انتقال یې سخت غبرګون ښکاره کړی وو، او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر او رغزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز او رغزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبیلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رغزه یوازینۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبیلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پرند مو ډی سي
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي، باید چې د بر او کوز او رغزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې او رغزو ضلع په ګټه وي.
دس سینٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اپ داب پر باندھ کے چھ بنو سر ہم جیسا خبر دی غاب تول مور.
په جرګه کې د مینځنی او رغزو ځینی قومونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورغزو سرکاري دفترونه د اورغزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورغزو کې مشته خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي او کړونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اورغزو ټول قومونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوی؟ مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب، ډی پی او صاحب، ټولو شکریہ مو ادا کوو و دې باندې مو خوشحالی یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کوو، مو دا ریکویسټ کوو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وو وی دا دې نه خوش دیم نشي. خو دا مهرباني وکړو چې خپل دی راتلونکي نسل بال بچ باندې رحم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هیډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر او رزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم وروستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو قومونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15015 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په برجنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی پر یو شمېر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان پوځ د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سرروغ کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال راډیو ته وویل چې قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي، او ځکه چې پر ضلع نظامي غږ کوي چې له پوځ سره په دغه حواله خبر وکړي او پر ځنګلي سیمو د ماټر ګولو له ویشتلو یا منع کړي. مشال ریډیو ونه توانېدا چې په دې اړه د پوځ دریز معلوم کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل بوندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوټکي علاقه په ترګې بوندې او د تیارزې چکیم کونډې هارتای ورسره چکیم د کاړمې نه ورې غرینا دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړې غرینا دغه هم کله په یوه غره بوندې یور لګېدلی وه کله په بل غره بوندې یور لګېدلی وه او یا دغه واکه دغه وه چې فوز و د خپل ډوره د شپې فایرنګ وکړه ماټر ګولې وویشتلې و غره ته او د غره و یور وخاست امیدو د حکومت نه د ضلعي انتظام یا نه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه که ګولې ولې که ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجه دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي
چې کوم ځنګلې دي په دا باندې هر ورځ یور لګېږي کله تپې نه ولګي کله د ماټر نه ولګي په دا کښې ځنې خو ډېر قیمتي قیمتي بیجي دي لکه ناشتار سرپ څېړې چلغوزای چې ها یو بیجي کم از کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي ها بیجي پکښې وسوي دي ضایع شي او داسې ځوی نه دی پوته که مکین وکسه شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین ځای پدار کوټکي کښې درګې ورته یا داغه سروکای او دیار د طرف ته یعنی دا زوی نشته چې دا محفوظ وي چې هغه د چا نه میزو غوښتل کړي او چا ته ژاړو کړي د هغې خلکې د لوسا دا ځنګل سویزي یور غپې لګي بربودېږي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې تماس ونیولې د هغوی په ځواب کښې وروایي چې په څه واجه د اور لګېدلې دغه پېښه مخې ته رودریمي
بارای سروکي په دوبیا ستره غورلم او کام غورلم دلته یور لګېدلی وو الحمدلله سټاف په مقا راغلی وو له یور مړ شوی په مقا باندې پښې هلکه شاونه دي او څېړۍ دي دا څېړۍ دي شاونه که داسې وي پارشلي ډیمیج وي خو داسې فولي ډیمیج نه وي چې مطلب ته وایي چې پټو وس ځنګل په داسې څه د اکثري چې کوم نقصان شوی دا ګراس ته ډېر شوی وي د دې ریزن مین دغه وي دا شپونه دي چېرې دریمي دا وس مارچ چې در به چې کوم زوړ و شلی دلته یور ویر کړي دا ګریزر چې کوم دی کوټکي چې دا درګې په غرینه شنه د هغه څه یوري لګولی وو دا شپونه دا ګرځي نو دا بیا وښه وڅې دي او دا دا نوی سیزن دی په داسې بیا نوی تازه وښه روزي نو خپل کوشش چیرې کړی وي هغه د یور کنټرول کړي چې کله ته پته ولګېږي په دغه وایي جون شه هر کل دا کمپین کوي د اویرنس څه دی یا پیدا شوي نو دا مېږه کمپین وکړي چې مطلب ته په کوم ځای شي دا کوکینګ کوي ستا یا شپونه دي چې د کوم ځای ځای شي چای پخوي لیا ځونته مړۍ پخوي لیا دا چې کوم خلک ګرځي سګرټ ته یا ماچس بلاوي نو چار دی چې دغه ماچس ته یا سګرټ ته چای کوشش کړي چې دا دغه دی مړ یې کړي.
سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې له روژه ماتي سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته سي، ځکه چې زیاتره خلک د روژه ماتي لپاره له بازاره خواړه اخلي. په پېښور کې د روژه ماتي او په بازارونو کې د ګڼه ګوڼې په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
آجی گرمی سموسی گرمی جی
دا اوازونه د پیښور صدر بازار په فود سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغلته پروژه کې د مازیګر وروستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فود سټریټ کې د خرص په غرض ټال لګون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل
عام مرادو کې روزه کې دایې چې روزه کې لګ ماحول ګرم او عام مرادو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس دو بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې دو پورې دلته کې
په فود سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نور ورځو پر نسبت ډېر وی. خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او اخستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلي د پېښور اسماعیل صافي مشال ریډیو ته وویل
دا د پېښور صدر فود سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګر وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدل شي. د پېښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پېښور کې د خوراکونو ځایونه پروژه کې د ورځې بند پراته وي خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلما خلاصیږي او تر پېشمري پورې کولاو وي چېرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګله زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د افغانستان په خوست کې د کرکټ د بیټونو پر یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په یاد کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیون افغاني لګښت پرې راغلي، هر ورځ په کې شاوخوا 50 بیټونه جوړیږي. دوی وایي ک ورزشکاران د دې بیټونو استعمال ډیر کړي نو د دوی کاروبار به ورسره زیات شي او نورو کسانو ته به هم د کار زمينه برابر کړي. تفصیل یې د مشال رډي خبريال نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یو وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین د داخله خلکو شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیرو مونږ خبر جوړاو بیام کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویل کو نو بیام خلک ډېر زړه نه وکه خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې چې د بیکاری کچل وړه ده دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لګي زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ول
زا ډېر خوښین چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو. مونږ دا الکان چې راشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم چې خارجي بیتونه دي اغه نه خ بیتونه مونږ جوړو.
د بیتونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان
لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 نو داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي، مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 220 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال رادیو.